السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ز صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې به مایکروفون ستاسو خبرونه خبره شي خو ترغه مخکي خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغانستان ته په وروستي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي څو پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لیرې کړي. امینه محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېره اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسید پرون په نیویارک کې په یو خبري کنفرانس کې وویل د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یو مرستیال سره په کتنو کې بربندې خبرې وکړې. هغې ویلي د دغو چارواکو ټینګار ډېر په دې و چې هغه کارونه چې د دوی په خبره د ښځو لپاره د یو خوندي چاپېریال د رامنځته کولو لپاره ترسره کړي ورته اهمیت نه دی ورکړل شوی. امینه محمد زیاته کړه طالبان دا خوندیتوب بولي خو دا وایي چې ظلم دی. امینه محمد زیاته کړه دی او ورسره مل پلاوي د بشري اصولو په اړه د طالبانو څرګندونې ناسمې وبللې او زیاته کړه چې موږ هغوی ته د دې یادونه وکړه چې بې تعبیزه چلند د بشري اصولو یو اساسي جز دی خو تاسو ښځې له کار ځایونو ګوښه کوئ. په همدې تړاو ملګري ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیس چې تازه د کابل له سفره ستون شوی امریکایي ټلویزیون سی این این سره په مرکه کې ویلي دي که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تېرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی خو له دوی سره یې په کابل کې د خبرو لپاره د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکی ځواب ترلاسه کړی دی. ازادي رادیو ته غواګي است د بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینار ابانی کار د افغانستان لپاره د روسیې د فدراتیف له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دي. دا لیدنه په اسلام آباد کې شوې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې ویلي چې د سیمې د سولې او ثبات اړوند مسایل لا غیرلې د افغانستان پر موضوع باندې خبرې وشولې. د هینار ابانی کار په حواله ویل شوي چې یو سوکال افغانستان تل د پاکستان لپاره مهم وو او دا چې افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا ترمنځ د یو پله د رول ادا کوي او په دې برخه کې به د پاکستان چارواکي د سیمې له هیوادونو سره په ګډه باندې کار وکړي څو دغه هدف ته سره ورسیږي. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتلو پر مهال نیول شوی و او له امریکا یې د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره یو ځای شوی. عبدالواسع صافی لومړی برازیل ته تللی و او له هغه ځایه پله د امریکا متحده ایالتونو تر جنوبی سرحده پورې ځان رسولی و خو د تگزاس ایالت چارواکو نیولی و او څو وخت یې په زندان کې تیر کړل. صافی د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو افسر او د امریکایي ځواکونو سره د سیمې څخه مهم استخباراتي معلومات شریکول. روسي ځواکونو نن د اوکراین په ځینو برخو باندې د راکټي بریدونو یوه نوې څپه پیل کړه. ویل کیږي چې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې یو کس وژل شوی دوه نور ټپیان دي خو د دې لپاره چې خلک نور ژوبل نشي مهمه ده چې د کیف اوسیدونکي په خپلو پناه ځایونو کې پاتې شي. روسیې وروسته له هغه په اوکراین په تېره بیا کیف باندې نوي راکټي بریدونه پیل کړل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دغه هیواد له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې اوکراین ته د اوږد واټن ویشتونکي توغندي او پوځي الوتکې ورکړي چې د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره اغیزمن تمام شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه کې مو زحمت چی بر هر کله کوم په دې خبرونه کې په دې ساړه ژمي کې د افغانانو پر اړتیاو خبرې کوو د خوارو افغانانو پر ضرورت. د طالبانو پیشو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د مرغومي له شلمې راهیسې په افغانستان کې د ژمي د سړې څپې له امله له 150 زیات کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت مالی او اداري رئیس عبدالرحمن صاحب د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته په یو رالېږل شوي تصویري پیغام کې وویل
د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په څلورویشت ولایتونو کې 150 کسان شهیدان او 22 کسان ټپیان شوي دي. د مرستندویه هیوادونو او د ملګرو ملتونو له دفترونو څخه غواړو تر څو په دغه وضعیت کې د طبيعي پیښو له امله زیانمنو او د بیوزله خلکو لپاره ټولو بشري مرستو ته دوام ورک.
د طالبان حکومت دغه شان د شاوخوا اویا زره څارویو د تلف کېدو او له 50 څخه د زیاتو کورونو د بشپړ ویجاړېدو خبره کوي. د څارویو د تلفاتو خبره تېره اونۍ هم شاوخوا اویا زره یاده شوې وه. ممکن د لرې پرتو غرنیو سیمو د تلفاتو د دقیقو ارقامو راغونډول اسانه نه وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د سازمان عالي کمشنري یا UNHCR مخکې ویلي وو چې په ژمي کې به په افغانستان کې ګڼې کورنۍ دې ته مجبوره شي چې د خوړو او د تودوشې ترمنځ یوه خوره کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر محمد نسیم مرادي فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. ښاغلي مرادي زیاتوي د هغوی د اټکل له مخې سړه څپه به یوه بله اونۍ او یا هم تر هغه د ډېر وخت لپاره موجوده وي. تېره اونۍ هم د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د سړې هوا اټکل د شاوخوا یوې اونۍ په مخه و. د روانې میلادي میاشتې له 10 نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډېره سړه شوې ده. په خپرونه کې مو عبدالولي مدقق د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی معین هم راسره دی. د دوی هرکلی کوم. متحقق صاحب خبرونه ته شرخ لې
سلامات او شیوار صاحب خوای له مکه مواز خپل په احترامات او سلامونه وړاندې کوم. تاسو اوریدون پته
کور ودان خیر یوسه. متحقق صاحب د هوا پیژندنې د ادارې اټکلونه ډیر غټوټ دی. البته یواز په افغانستان کې نه نور نړۍ کې هم هوا ډیره غټوډه شوې ده. د چاپیریال ساتنې د اصول له مخې او یا د پوهې له مخې علت یې څه شي کېدای شي خصوصا په افغانستان کې؟
شیبار صاحب دغه د هوا په حالاتو کې ناڅاپي بدلون یا د هوا ډېره یخه څپه راتلل یا د په هوا کې ډېره ګرمې څپې راتلل دې ته موږ د اقلیم په ساینس او په علم کې د اقلیم نوسانات وایو. یعنې دا داسې نوسانات دي چې په موقتي شکل باندې په یوه مشخصه جغرافیایي ساحه کې هوا یا ډېره سړېږي او یا هم بعض وختو کې هوا ډېره تودېږي یا کله ډېر زیات بارانونه کېږي او کله ډېر زیات مثلا چې بارانونه نه کېږي ورښت نه کېږي. نو دا د هوا یا د اقلیم د نوسانات دي خو د دې په څنګ کې د اقلیم بدلون په عمومي شکل په دې باندې ډېر زیات اثر کړی ده او موږ یې ډېر په لنډو لنډو کلو کې حتی په یو کال کې دوه درې وارې یا د ګرمې څپې یا د سړې څپې شایدانی او خوشنیس ترسیز موگی وادوال زیانمنکی یا تلافات ورکو.
متحقق سب دی لخاطر چه دی دغس هوا مخوونی ولشی دی چاپریال ساتن دی اصول لمخی افغانانو تا چپ کار دی؟ یعنی دا هوا خو دست نده چه دا شام ایتیر شو بیا با قصه ختموی که دیشه چه پا پسرلی که سیلون ډیر زیات شي په وړه کې سیلون راشي. تیر میلادي کال افغانستان ډیرو سختو زلزلو شاهد وو او مختلف وچکالۍ افغانستان له بلې خوا دومره ورشتونه کې چې بلې خوا ته وچکالۍ روانې دي او خلک یې ځپلې دي. څه باید وشي په فردي ډول باندې ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک باید څه وکړي؟
انسانان په مجموع کې د دې ستونزې په راوستو یا په مهارولو کې هیڅ شی نشي کولای. موګه دا فاتانه وایي چې دا هوا موږ باید ګرم کړو یا هوا باید سړه کړو. ولې یو اصطلاح چې کارول کیږي هغه ته سازګاری وایي، هغه ترجمه یې په انګلیسي ژبه ورته اډپټیشن وایي. مانا دا ده چې موږ به څنګه ځان سازګار کړو. په ډېرې خوشنۍ سره په تېرو کلو کې زموږ عوام ولس او حکومتونه په خوب ویده وو، د غفلت په خوب ویده وو. دوی فکر کاوه چې هوا به په دې شکل دوام کوي. پالدا چې افغانستان له جغرافیې نه غانه داسې یو موقعیت کې داسې همیش د دې احتمال شته چې موږ ډېر ساړه ژمی ولرو او یا هم ډېر ګرم اوړي ولرو. نو دا باید همیش په ذهن کې وساتو او ځانونه آماده کړو. په پخوا کې تر دې ډېر زیات ژمی ساړه راتلل، ولې موږ تلفات په ډېر نه درلودل یا هم ډېر کم درلودل. دلیل یې دا اوس خلک متوجه وو دې مسایلو ته، حکومت هم متوجه وو. ولې په خوشنۍ سره چې اوس دې مسله ته پاملرنه نه کېږي، که چېرې موږ د ژمي ته له مخکې نه آمادګي درلودی شاید دغه تلفات دغه رقم د تلفاتو چې اوس لرو دا شاید ډېر کم درلودی. خو دا بعضې کارونه دي چې مخکې له مخکې نه چاره یې کېدای شي، ولې اوس په دې وخت کې ډېره مشکله ده چې موږ د حادثې په منځ کې چاره ورته وسه.
مدقیق صاحب، طبیعي خبر ده چې د حادثې په منځ کې چاره ګرانه ده، او بیا په تیر چې په افغانستان کې درنی واوري هم ورېدلې دي په د ځینو ولایتونو لري پرتو سیمو ته ستاسو ډېر راپورونه لري چې لارې بندې دي، حتی مرستندویان نشي رسېدلی. لیکن وارلمه خزما مطلب دا و، مثلا پسرلی را روان ده، که چیرته هر افغان یو ونه وکړي، آیا راتلونکي ژمي کې به حالت بدل نه وي؟ یو څه
موږ څو لارې لرو، یو د عاجل اقدامات دي او یو منځني اقدامات دي او اوږدمهالي اقدامات دي، یا کارونه چې موږ کولای شو. عاجل اقدامات دا دي چې اوس خلکو ته څه کولای شو، هغه بشري مرستې په څه شکل رسولی شو. منځنۍ لارې یا طریقې دا دي چې موږ کوشش وکړو چې راتلونکي پسرلي ته هغه ډېر ابتدایي کارونه که چیرې موږ کولای شو باید اوس یې وکړو. ورته اوږدمهاله طبیعي خبر ده، د ونو کېنول، د واټر شیډ ورته وایي، دغه ابریزو تنظیمول، د اوبو مدیریت، د ځمکې نه د استفادې مدیریت، د خلکو د استوګنې، د کورونو د اصلاح کولو مدیریت، دغه کارونه دي په اوږد مهال کې هم خلک کولای شي او هم باید دولتي ادارات په نظر کې ونیسي.
البته په دې برخه کې په انفرادي ډول باندې څه فکر کوي چې بیلابیل هڅې نشي کېدای؟ که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه، یو خو د ونو موضوع ده، بل هغه کسان چې پیسې لري مثلا کولی شي چې باغونه کیشتي، هغه کسان چې ځنګلونه شتي ځنګلونه کیشتي. لیکن یو بل موضوع هم ده، په افغانستان کې اکثریت ځانونه په لرګیو باندې تودوي، که دا سلسله همداسې روانه وي. مثلا لننه 40 کاله مخکې د افغانستان نفوس ډیر کم و، د 1950 کال یو تقریبی احصایه شي چې د افغانستان نفوس شاوخوا 15 میلیونه و، اوس شاوخوا 40 میلیونه ده. نو دا لرګي به په چا پسې رسي؟ په تېره بیا چې دا ځنګلونه هم په دغه ناامنیو کې خراب شوي دي او ویجاړ شوي.
دغه مسله چې تیا د کړشیوسه د ډېره مهمه او اړینه موضوع ده، او دا یو محلي مثال دی، زموږ د ملک مثال ده. ولې دا ستونزه اوس په نړیواله توګه په نړیواله سطحه باندې موږ ورسره مخ یو؟ د وګړو شمېر له 3 میلیارده نه پورته سوی دی، ولې د ځمکې هغه کوم مساحت وچه چې موږ لرو دا کمیږي. معنا دا ده چې په نورو مسایلو کې ځمکو نه استفاده کوو. طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې که چیرې موږ دا مسایل په نظر کې ونیسو او دې ته هغه زیربناوې جوړې کړو، د خلکو لاسرسی انرژي ته، خصوصا پاکې انرژي ته، دا اوچت کړو، نو دا هغه لاره ده چې کېدای شي په راتلونکي کې موږ د دې کچه کمه کړو. خو په اوس وخت کې دا مسایل یعنې ژر نتیجه نه ورکوي، په اوږده مهال کې ورکوي.
لیکن مدخل صاحب وبخشئ، که په انفرادي ډول باندې خلک ځینې هڅې وکړي، زه مثلا تاسو ته یو مثال درکم. څو ورځې مخکې مې په فیسبوک کې یوه ویډیو کتله، یو افغانو په اوکراین کې اوسېده، د یوه وړه بخارۍ ایښې وه، د دې بخارۍ نل یې په کوټه کې څو ځایه تاو راتاو کړی و، بیا یې بهر ایستلی و. د په دې خپلو خبرو کې په دې ویډیو کې دا خبره کوله چې زه ډېر کم ګاز دلته لګوم او ټوله ورځ مې کوټه توده وي. یعنی فکر نه کوي چې د خلکو لپاره هم په انفرادي ډول هڅې پکار دي، که چېرته ټول خلک دغه د ژوند مسیر په نسبي شکل باندې هم تغییر نه کړي، خو نو تر کله پورې به دې ته ناست چې چارواکي به حالات راته جوړوي او یا به خارجان ماته خیرات راکوي؟
زه کاملا موافق یم سره شیبر صاحب، که چیرې موږ د یو جمعي او عمومي حرکت شاهدان اوسو، باید موږ اقدامات د فردي سطحې نه شروع کړو. یعنی هر څوک مسؤلیت لري په دې کې. د بخاري د یو مثال ورکړ، نور هم داسې مثالونه شته عملي، ولې موږ په خپل هیواد کې هغه سنتي سیستمونه چې درلودل هغه خلکو له لاسه ورکړي دي، هغه ته پاملرنه نه کوي. موږ تاوخانې درلودې پخوا په افغانستان کې، په ډېرې کمې انرژي باندې، یا په لرګي یا په هر شي نور د حیواني فضله موادو د سون په نتیجه کې به د دوی ټول ژمی کورونه ګرم و، کوټې د ګرمې دي. ولې خلکو عصریت ته او دغه مډرن ژوند ته مخه راواړوله، توجه یې وکړله، اکثرا هغه سیستمونه یې اوس له لاسه ورکړي دي. خو که چیرې بیا هم زه د تا د خبرې تایید کوم، که هر څوک په انفرادي شکل باندې په دې سکه مسولانه اقدامات وکړي، د خپل کور په ساته باندې یا د کلی په ساته باندې د ستونزه د حل لار پیدا کېدای شي او د ستونزې به کمې وي.
د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
مدقق صاحب یو اوریدون کې لرو د نظر به لتا سره شریک کو. قاری پښتون د ازادي رادیو همیشنۍ اوریدون کې. قاری صاحب محترم مهرباني.
بلې صبح سلام سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم مهرباني وکړه.
نو سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو درنه مېلمه مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. خبره دا چې دلته په دې ژمي کې دا څو شپې چې په جوزجان کې او په ټول افغانستان کې یخنی وه. په جوزجان کې ډېره بیا سار یخنی وه. شبر صاحب داسې یخنی وه چې انسان تقریبا نیم ساعت ودغته درېدلی وای د باندې بس نو ځان وهته سپارئ.
بله
نو دلته یوه خبره داسې وه شبر صاحب چې مخکې دا یخونه د سنه پنجاره په دې خوا چې زما په یاد کېږي یعنی اوس یو پنځوس کاله کېږي داسې یخونه نه وه راغلي او خلکو هم داسې دغه نه ورته نیولي امادګې نه ورته نیولي ولې یخونه به راتله منګه داسې یخونه نه وه چې داسې یخونه نه وه چې انسان په ازاد کې نو ساس کړه داسې یخونه راغله دا مشکلات تنها پر موږ باندې نه وه موږ خو لا شو یو نو کښې مو درلودې د سونګ دپاره داسې کونډې وې چې مار موږ ولې داسې بر صاحب باوجود دې چې ډوډۍ نه درلوده ولیکن قریب د یخنۍ مړه کېدله دغه خلکو چې ګرمي وه پلاستیکان بیې ټولوله دا بیا دا پلاستیکان سوه که یو چا ورته وویل دا پلاستیک مه سوزه یا دا زغالې مه سوزه بې وروره خو نه حکومت کومک راسره کوي نه دولت کومک راسره کوي نه عمارت کومک راسره کوي نه تجار کومک راسره کوي نه سرمایهدار کومک راسره کوي نو دا زما اعتماد د یخ مري نو څه وکړم.
بله مننه قاري صاحب. مدقق صاحب دا هم یو ستونزه ده او بیا هم هغه تکرار مثلا پلاستیک سوسوي دا پلاستیک خو بیا نور هم چاپیریال خرابوي نو څه باید وشي؟ مدقق صاحب ستاسو نظر.
ګورې شیبر صاحب د پلاستیک سوان دا ډېره خطرناکه مسله ده د ژوند لپاره زهري مواد دي زموږ صحت د انسانانو نه تنها څوک چې په کور کې استفاده کوي د شاوخوا په محیط کې د خلکو ژوند ته خطر پېښو. ولې خبره دا ده شیبر صاحب چې د یو چا کور یا کوټه یخه وي ماشومان یې ورته ژاړي له یخنۍ نه نو دوی کوشش کوي چې په هر هغه اسانه شی چې دوی لاسرسی ورته ولري حداقل هماغه لحظه دوی مجبور دي خپل کور ګرم کړي. ولې دا په دې پورې ارتباط لري که چیرې زموږ هیوادوال د اسلامي نقطې نظر نه یا د بشري نقطې نظر نه که په کلیو کې یو بل سره سره لاس ورکړي کومکونه وکړي دغه ستونزې کمیږي. ولې په خواشنۍ سره داسې د خلکو په مجموع کې اقتصادي حالات په داسې وضعیت کې نه داسې دوی یو بل سره کومک وکړی شي خو دغه لار ده که چیرې لږ کومک کمی باید یو بل سره کومک وکړي د کلي په ساته باندې نو دوی کولی شي چې دغه ستونزې او مشکلات راکم کړي.
مننه مدقق صاحب. یو بل اوریدونکی په واټساپ کې را سره دی دوی ته به مخه کو. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو مهرباني وکړئ.
اوري احمد شیبر
مهرباني را سره یست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مصیبر څنګه جوړې په خیر؟
شکر مننه. تاسو له کوم ځای زنګ وهلی؟
ما د هلمند ولایت سنگین مسوالی څخه فاروق ورداګي مساسه تماس.
څنګه هوا څنګه ده په سنگین کې؟
سنگین کې ولا هوا اوس بس د شپې د خوایې اخی سات بیا چې مره وخت بیا نه کې ګرمې بس شپې ډیر یخ زیات.
او بارانونه څنګه ستا؟
بارانونه بارانونه څو ورځې مخکې وسول خو بس بیا هوا صافه ده بس دا وچ کلک یختي سات یخ باد روان بزي بیا مازیګر خواته بیا ودرېږي سار ما داسې ښې ولاړې کلک یخ.
لری په غرونو کې واوره ښکاری؟
یاره په هلمند کې واوره په خوا د بغنی او باغران خواته کېدل خو وس نه رسوي سم ښکار.
او لری په لری غرونو کې نو هغه د وچکالی ته خلک اندېښنه لري او کنه؟
و اندېښنه خو لا ټول افغانستان ته لري بیا موږ خلک ویشي تقریبا د یاد کجکی دام لا وچ دی.
مننه وردک صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو. موضوع مو ده په دې ساړه ژمي کې د افغانانو پر اړتیاوو خبرې کوو چې د خوارو افغانانو پر اړتیاوو چې په دې ژمي کې به دا ژوند څرنګه تیروي. او البته د برېښنا مسلې ته هم باید اشاره وکړو چې د ښارونو خلک ورسره لاسو ګرېوان دي او له ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
احمد شبریم بیا مو هم هرکلی کوم. مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خبرونې موضوع مو دا ده چې په دې سړه ژمي کې افغانان څه وکړي، ستونزې یې څه دي او څرنګه یې مخه نیول کېدای شي. یو اورېدونکی راسره دی د واټساپ له لارې. مهرباني وکړئ ځان معرفي کوئ، له کوم ځای زنګ وهئ؟ بله اورو سره. مهرباني د ټلیفون په لاس فکر کې دغه شاوخوا خلکو اواز هم راځي. لکم ځای وبخښئ، لکم ځای د ټلیفون کې غوښته ونیسئ. مهرباني وس وس سره اورو.
د بنې کجې کې د ولسوالۍ سمې ستاسو و دغه ته دغه پیغام کښې شوی چې په زموږ په منطقه کښې ډېر یخني ده او خلک مو ډېر بې وزلې بې اولادې نه دی. موږ چې دغه د نړیوالو ته تاسې زموږ دغه پیغام ورسوئ، نه دی چې زموږ سره یو عام کومک وکړي، نه دی زموږ ولس ډېر در بدره ټوک ټوک دی.
مننه. هوا څرنګه ده په کجې کې؟ تاسو خو ویل چې سړه ده، څومره سړه ده؟
کجې کې د ولسوالۍ ډېره سړه ده، نه دی یعنې یو خوار غریب سړی د باندې گذار نشي کولی، نه دی او یو شتمنۍ والا خلک یو ګازو د یو دغو څه کار اخلي، نه دی زموږ د بنې کجې کې په ولسوالۍ کې داسې عمر کېږي برقي هم کته کړی دی، نه دی او نو دغه توان طاقت د ګازو مسلمانان نه لري، نه دی چې بیا هم پر سرنه وکړي ډېر بې ودې بې اولادې که دغه د نړیوالو ته تاسې زموږ دغه عرض ومنئ یا ورسوئ، نه دی چې دغه زموږ سره یو عام کومک وکړي.
څومره وخت وسوسې برق قطه ده؟
یار تقریبا د څلور او څوک مابینځ کښې به زیات کم وي انشاءالله العزیز.
یعنی هېڅ اوس برق نشته په دغه دومره موده کښې؟
هېڅ نشته، یا هېڅ نشته نن نشته.
او د کجکي بند ته ورغلی په دې ورځو کښې؟ له نږدې دې لیدلی؟
بلې اوس.
څرنګه په بند کښې اوبه څومره دي؟ ډېرې دي که لږ؟
یاره ډېرې لږ دي، نه دی هغه جالونه چې دي چې هغه مامورینو انجینران کار پکښې کوي هغه وایي، نه دی چې د تر ډېرې اندازې پسې اوبه کښته دي.
کښته دي. ډېره مننه چې په خپرونه کښې مو برخه راسره واخېسته. کور ودان، مایکروفون ستاسو، خپرونه له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر نسیم مرادی وایي چې دا ژمی په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی او ښاغلی مرادی داسې اټکل کوي چې د هوا سړه څپه به لږ تر لږه په افغانستان کې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې په خاص ډول او په پلازمینه کابل کې هوا له تیرو څو اونیو راهیسې سړه شوې ده او داسې اټکل کېږي چې دا سړه هوا به لږ تر لږه شاوخوا لس ورځې نور هم دوام وکړي. خو بیا هم د دې له خاطره چې د چاپیریال ګډوډۍ داسې ښکاري سي دغه اټکلونه شاید ډېر دقیق نه وي. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
مایکروفون ستاسو، خپرونه له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده په دې سړه ژمي کې افغانان څه ستونزې لري، څرنګه یې د ستونزو مخه نیول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې د هوا د یخوالي له امله په زرګونو څاروي مړه شوي دي. د دې خپرونې په پیل کې مې په راپور کې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې شاوخوا اویا زره څاروي له منځه تللي دي، خو داسې راپورونه هم شته چې دا شمېر تر دې شایي ډېر لوړ وي، ځکه چې له لرې پرتو سیمو د راپورونو راغونډول اسانه کار نه دی. وچا د چهارشنبې په ورځ په ټویټر کې د اندیشنې له شغولو سره دا خبره هم کړې ده چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو موادو ته اړتیا لري، د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکول به نور هم ستونزې زیاتې کړي. وچا د نومبر په 22 په یوه ټویټ کې ویلي وو چې اوس مهال زیات شمېر مجبوره کورنۍ خورا سړه هوا تجربه کوي او هغوی بیړنیو مرستو ته لکه ګرمې جامې، سرپناه او د تودوخې لپاره نغدي پیسو ته هم ضرورت لري.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار له ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
یو بریدون کې را سره شو. مهرباني وکړئ لکه کوم ځای مو زنګ وهلای دی او ځان معرفي کړئ.
عبدالطیف یم، د هلمند ولایت موساکلا د ولسوالۍ سیمه زنګ وهلم.
بخیر راغلی. څرنګه هوا په موساکلا کې څنګه ده؟
موساکلا کې هوا ډېره یخه ده شاشکه.
یعنی ډېره یخه؟ څومره یخه؟ یعنی ستا له تجربې سره سم که له نورو کلونو سره مقایسه کې؟
په دا شل کاله داسې یخه هوا نه ده راغلی لکه شاشکه.
او څرنګه بارانونه څرنګه دي په موساکلا کې؟
بارانونه بس یو لږ سوي دي، خو یخنی ډېره ده تر بارانو.
یخنی ډېره ده. د خلکو اصلي مشکل څه شی دی؟ یعنی د ځان تودول
مشکل یې دا دی چې یو خو ګراني ده ډېره. یو من بوټي تقریبا په 1.5 کال دی، پخوا به 50 کال داری و. نو خلک بېوسه هم دي ډېر شش کال. او د بلې خوا څخه یخ ډېر دی، او د بلې خوا څخه برق نسته، دا ستونزې کته مشکل خلک لري.
عبداللطیف وروره، چې تر څو پورې کلدار چلو فکر کوي چې مشکلات مو حل شي او د خپل وطن پیسې نه چلو؟
یا کلدار خو اوس هیڅ اعلان نه دی، اوس موږ خلک کلدار چلی، بیا په تېره دا د هلمند ولایت چې دی دا ټوله کلدار چلی، خپل افغانۍ نه چلی، کلدار اوس هیڅ روپۍ نه دی. نو
په دغه اقتصاد کې وایي، ګوره، دا استاد زنګ وهلی دی، مخکې هم یو ورور له هلمند زنګ وهلی و، دو کسانو زنګ وهلی و. د اقتصاد له مخې که چېرته څوک په خپل وطن کې د بل وطن پیسې چلوي، هغه اقتصادي ګټه یې هغه بل وطن ته رسي. نو
خلک
نو چې بل ته ګټه رسي، خپله ګټه دا پیسې داسې دي. تاسو مثلا تاسو یو من بوټي په افغانۍ اخلئ، د افغانیو والا د بوټو والا یو من سکاره اخلي، د سکرو والا یو من وړه اخلي، د وړو والا یو من یو بل شی اخلي، غنم اخلي مثلا. دا پیسې داسې دوران وکړي، دا پیسې اهمیت پیدا کوي، ارزش پیدا کوي. چې پیسو ارزش پیدا کړو، بیا که اوس په سلو افغانیو باندې یو من وړه کړي شي، هغه وخت به په سلو افغانیو باندې دوه منه وړه کړي شي، نو د خلکو اقتصاد به راښه شي. او دغه مشکل ته خلکو پام نه دی کړی ستاسو په باور؟ یا پویږي پیاو کنه؟ دا مهم سوال ده.
پویږي خو نو اوس ټول معاملې په دا کلدار دي، نو اوس څه وکړي؟
نو خو داسې څوک نشته چې فکر وکړي سره ځله دې خو ځان خلاص کړو.
خو څو واره دا طالبان ورته ویل دي چې دا افغانۍ چلوي، خو زموږ خلکو معاملې اوس دا 2 کاله دا 6 کاله په دغه کلدارو معاملې کولې، اوس یې پورونه و دکانداري ګرده په کلدارو دي، نو افغانۍ وایي نشته
او او که بوټو ته راشو، تا د بوټو خبره وکړه چې لرګي ګران دي، څرنګه په موساکلا کې خلکو باغونه خصوصا د لرګیو د سون ځنګلونه لږ کرلې دي او کنه؟ ډېر دي خو بوټي بیا هم ګران دي.
نسته بوټي نسته، د سره څه کاختې ده؟
د بوټو کاختې ده.
خارشې ګران سوي دي، نو څه شي ارزانه دي؟ د پخوا په پرتله خو هیڅ اعلان نه ارزان.
مننه عبداللطیف خان چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. خو یو پوښتنه بل هم در لتاسو وکم، څه فکر کوئ چې څه باید وسی؟ یعنی د تا په فکر باندې دغه مشکل به څرنګه حل کیشي؟
سلام علیکم، سر په خلاصېږي.
نو یو خبره خو ما درته وکړه چې سر مو په خلاصېږي، دا کلدارو کې ځان خلاصوي، خو هغه تاسو نه منئ، نو څوک؟
نو ګوندی خدای خپل د افغانستان روپۍ وچلو بار به ساده سم سم
نه نه خو دلته اوس مشکل په بل شي کې ده. نو خدای پاک خو به م وایي چې تا حرکت وکړې زه پکې برکت وکړم. نو خدای پاک خو
مجبور دی اخر خلک مجبور دی چې خپل روپۍ وچلوي. پاکستان روپۍ له پلور سو
نه نه خو په دې شل کاله کې خلک مجبور نه سو. داسې یو حالت راغلی دی چې ته خپله وایې دغه د ازادي راډیو ته د زنګ وهلی دی چې څوک د بوټو د اخیستو توان نه لري، هوا یخه ده او دا خو هغه ابتدایي شی دی، یعنی اسانه شی دی که نه؟ نو دا خو
پخوا دا کالداره پخوا چې وه اوس زر افغانۍ به 2000 کالداري کېدلې، اوس زر افغانۍ یا تقریبا 3000 کالدار ته رسېږي. اوس په کالدار بشي خرابه سه پخوا خو لا نو کښو
نو خو دا دومره خرابه سوله. او البته دا هغه وایي د دې اقتصاد پوهان وایي کنه کوم راپورونه سمو له ازادي راډیو لرل تیرونی دا خبر ما پخپله تیار کړی و. پاکستان غواړي چې د دوه میاشتې وروسته لننه له روسیې څخه تیل را وارد کړي، خام تیل واخلي. نو په هغه راپور کې ویلي و چې پاکستان روسیې ته ویلي دي چې له ډالرو پرته به نورې پیسې درکوو ځکه چې پاکستان ډالر نه لري. پاکستان څه باندې 4000 میلیونه ډالر لري هغه ذخیره. وایي دغه پیسې که پاکستان د ځان وطن لپاره تیل واخلي د 2 هفتو تیل نه کیږي په دې پیسو باندې. نو دوی مجبور دي چې روسانو ته نورې پیسې را پیدا کړي. د دې معنا دا ده چې دا امکان لري که چېرته پاکستان نور پورونه ترلاسه نه کړي چې کلداره نور هم راولوي شي. نو ته چې په مساکله کې دا اوس مثلا ته که په مساکله کې په 100000 کلداري باندې یو موټر واخلې 100000 کلداري باندې نو کېدای سي دا پیسې بخي راولوي شي. یعنی ته په 100000 کلداري یو موټر خرڅ کړې مثلا په مساکله کې، یو میاشت وروسته هغه موټر څوک په 150000 هم نه اخلي، په 40000 هم نه اخلي. یعنی مطلب دا دی چې دا پیسې نور هم راغورځي. خو کور ودان په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته په دې هیله سي په ټول افغانستان کې خلک افغانۍ وچلی د افغانانو مشکلات حل سي او ستونزې هوارې سي او ستونزې خو مونږ خدای پاک هم هغه وخت حل کوي سي موږ هم یو څه حرکت وکړو کنه. مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خبرونې موضوع مو په دې ساړه ژمي کې د افغانانو اړتیاوې دي چې څرنګه یې مخه نیول کېدی شي، څرنګه افغانان باید څوکي او خلک باید څوکي. په تېره بیا خواران له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ازادي راډیو په تېرې یوې اونۍ کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو راپورونه لرل چې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. او ملګري ملتونه خو په یوه راپور کې وایي چې بېوزله افغانان حیرانه دي چې خواړه واخلي او که د سون مواد واخلي او خپل ماشومان پې تاوده کړي. د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی معین عبدالولي مدقق په خپرونه کې راسره دی. مدقق صاحب بېرته که تاسو ته راشو، مخکې د خپرونې په پیل کې تاسو یوه مسله یاده کړه چې خلکو عصریت ته مخه کړې ده، عصري کورونه یې جوړ کړي دي، هغه پخوانی سیستم له منځه تللی دی چې توخانې به وي، هغه په لږ لګښت باندې به کورونه تودېدل. لیکن په دې عصریت کې یو سوال، تاسو هم په بهر کې ژوند کوي، د عصري کورونو له خاطر خو په کار دا و چې دا کورونه داسې جوړ شي چې له بهره داسې شیان ورته ورکړي چې په لږ انرژي کوټه ډېره توده شي. خو تر اوسه پورې دغه نوي نوي کورونه هم په زرګونو زرګونو جوړ شول، په لسګونو سره په لکونو، لیکن دغه شي ته توجه ونه شوه په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې. څرنګه مدخل
صاحب؟ شیبار صاحب، دغه مدرن ژوند د عصري کورونه یا دغه عصري د ژوند طریقه دې ته د ټولو نه لومړی زیربناوې ضروري شو په جوړې کې، د اوبو زیربناوې، د فاضلابو زیربناوې، د کورو د تودوخې او د کورو د سړولو هغه سیستمونه او زیربناوې باید جوړې شي او دا د حکومتو وظیفه ده چې دا کار وکړي. په افغانستان کې په ډېرې خواشینۍ سره دغه تېر نو شلو کلو کې د انکشاف په ډېر خودسره شکل باندې پرمختګ وکړ. دولتي ادارات کوم پلانونه چې درلودل هغه د خلکو د تقاضاو مطابق نه وو. خلکو هر څه ژر غوښتل، په سرعت غوښتل، ولې حکومتي اداراتو هغه پلانونه یا هغه عملي برنامې ډېرې سلووي یا بېخي نه وي. نو په مجموع کې خلکو نه هغه د ساختماني انجینري له نگاه نه د کورو جوړولو ته پاملرنه وکړه چې دغه طبي د لمر انرژي نه څنګه خپل کورونه ګرم وساتي، دې مسلې ته هم پام نه ده کړی. گاز سیستم هم نه لرو د برق سیستم پات مجبوط سوز یار اورست موږ تاسو ګورو په افغانستان کې دی وو مشکل دا ټول رسن دی چې کچیر تاسو زیربنا و نه لری هر څومره کچیر اصلي ژوند ته مخه وکړی بیا به رسن سره مخې دا ډیره ښه
متحق سبو بخشه فکر نکوی چه تل افغانان چارواکو تا انتظار کوی یعنی مثلا پخپل فکر نکوی زبا دی کلیو دا کورونو چه زین زما ذهن تا دا وسرازی یا مثال درکم کورونو دی دیوال پا بیخی کوتی دا دیوال پا بیخی کتار جوڑوی پری ساره افغانستان کی نو دا کوتی با چرنگ تاو دوی پشار که من وستون زسره پشار که هم کانکریتی کوتی جوڑوی او یا کتار جوړوي یا مثلا لوی دالیز ورته جوړوي دالان ډیر لوی وي دالیز لوی وي یا کوټه لوړی وي په دنیا کې دا تاسو چې په بهر کې هم ژوند کوي په سړو سیمو کې یا کوټه کوچنی جوړوي یا دالیز لوی نه جوړوي یا داسې کوټه داسې جوړوي که یوه کوټه هم توده شي چې نورو کوټو ته هم توده هوا ورشي څرنګه فکر نه کوي چې خلک هم فکر نکوی دیتا؟
دا خو سیبر فرد خلق طول ملامتی خلقون که دا تا دی کلیوال سیمولا دی قطار دی پوتو جوڑولو تا اشاره وکا آغا دیر خیسی سمو که پامدارو نورتوو که آغا طول دی پیتاوی طرف تا و دا قطار من دی کودی جوڑه دلی نوی کلم دلمر رو دی ورز جیجان که با دا کودی طول دلمر بوسیلا گرمی فقط دی سپیل خواب دی تا وخانی تا زرا درلو دی یا په کابل کې چې را پانی کورونه وګورئ هغه د انرژي له نقطې نظر نه ډېر ښه ډیزاین شوی وو دیوالونه ډېر پلن پلن وو دا به په ژمي کې ډېر زیات نه سړېدل ګرم به وو یعنی د باندې هوا یې نه انتقالوله په اوړي کې به هم داسې کورونه به ساړه وو خو دا ټوله ملامتي زه خلکو ته وراړوم د دې لپاره چې دوی سره پیسې وې پیسې لاسته ورغلې وې دیر دې څه فکر وکړي چې راتلون کې به څنګه وي فقط دوی هماغه لحظه هماغه حاضر حالت په نظر کې ونیو ځان ته کورونه جوړ کړل اوس له دې ستونزو سره مخ دي هر یو په کورو جوړولو باندې ډېره سرمایهګذاري کړې ده مګر کورونه یې د ژوند له نقطې نظر نه د اقتصادي توب له نقطې نظر نه هېڅ چیرې په داسې شکل نه ده چې دوی هوسا او آسوده ژوند پکې ولري نو دا د خلکو خپله گناه ده و خپله ملامتیه ده نوسیوز باید حل لار رو برابره
مدخیص هم یه بله خبره مثلا پا کابل که زین سیمی ده ده المر مسئله تا زین سیمو که پخانه و کورونو پام کرده و مثلا ده خوشحال خان مینی کورونه مخپل مر و ده کارتیسی کورونه هم دستی ودن شوی و مخپل مر و اما بلورده په همغه وخت کې هم پخوانیو کورونو ته چې ګوري لوی لوی کړکۍ لیکن په سکاندیناویا کې چې په اروپا کې یخی سیمې دي کله هم لوی کړکۍ څوک نه جوړوي ځکه چې هوا یخی دي څه فکر کوي دې مسلې ته پام کار نه دی
هغه سیستم د افغانستان لپاره جوړ شوی چې برخه هغه ډېر ښه کار ورته والو یو کړکۍ وو د دې لپاره چې په ژمي کې ډېر ښه لمر اخلي هغه کوټې او کچې را پخوانی کوټې اوس هم په کابل کې شته افغانستان کے ڈیر گرم دے زمین ڈیر سوڑ دی اور ڈیر گرم دی چیری مسلم دا کھڑکی دیا وڑی سی وڑی کی بیال سے گند کی گی دغه مسائل په نظر کې نیولې مو د کوټو د تحویل سیستمونه د کوټو د ګرموالي سیستمونه په ثاني سیستم کې خمره تر ډیره هغه پورې د خلکو مشکلات په ځواب وایي وایي اوس په ځینې سره هغه نشته هغه سیستمونه
دغه د
برق د کورو
بله
او ښایست د کورو په مراتب او شاید د خلکو د ښه کاریګي ښه به وي مګر دغه ورځني مشکلات په ټولو کورو کې موجود
متخیر صاحب هم دا د کړکۍ مسلو کې یو بل سوال مې په ذهن کې شته خو یو اوریدونکی انتظار دی د دوی د پیغام به له تاسو سره شریک کوو له نورو اوریدونکو سره مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده تاسو سره یاست
زه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټولو نمخ کې سلامونه کوم زه خپل د ننګرهار ور شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم په لحال فرانسې کې د مسافرۍ شپې ورځې تیرومه نو زه بازي موږ وطن خلک ډیر غریبانان دي نو بیچارگان په ډیره یخ یخنی کې شپې ورځې کوي. نو زه له دو ټولو څخه هیله کوم چې ځانونه په دې یخ هوا کې تود وساتي. او
د ټلیفون هم دومره وقته شو خو پیغام یې واخیستل شو، خلکو ته یې پیغام درلود. بل اوریدونکی هم راسره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب محترمه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کشمیر خان زرمل ویلم د خیبر پښتونخوا هرې پر نه مې اړیکه نیولې. سلامونه امنی کې هیلې تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم.
دغه د یخ موسم په باره کې به زه دومره ووایم احمد شیبر صاحب، چې په دې کې خو زما فکر هم نظر باندې اکثره دغه یخنی په موسم کې بعضي خلک چې هغه داسې شیان استعمالوي چې هغه د لرګیو علاوه مثلا یا ربړونه یا مثلا کیری یا پلاستیکونه، یا هغه خو زما فکر او نظر باندې په دې کې باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب ګرځي. یو خبره دا ده، او بل که چېرته څوک دغه سندلۍ کاروي یا بل څه کاروي، د دې لپاره دوی باید احتیاطي تدابیر ونیسي. خدای دې نه کوي کور کې وو مثلا کوټې اور اخلي، داسې بعضې احتیاطي تدابیر باید دوی ونیسي. او نور خو دما یو دغه لنډ پیغام د احمد شیبر صاحب خلکو ته چې هغه په وس باندې برابر دي یا تجاران دي یا سشته لري، نو هر هغه چا سره باید ډېره مرسته وکړي چې هغه ډېر مطلب غریبان یي، د دې وس نه لري چې خچ واخلي یا مثلا لرګي بل شی واخلي. د دې په باره کې باید دغه غریب او بېوزلو خلکو سره باید ډېره مرسته او کومک وکړي.
مننه، پیغام مو واخیستل شو. یو بل اوریدونکی چې هغه مخکې له فرانسې زنګ وهلی و، د هغوی ټلیفون رابطه بیرته ټینګه شوله. مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ.
خاص د خپل خبرو ته دوام ورکوم. نو کوم خلک چې په یخ یخ نه کې مونږ وطنوال ژوند کوي، نو مونږ وطن کې ډېره غریبي ده. نو زه هیله کوم هغه مالداران نه ما پیغام دا ده چې هغوی له خپلې وسې مطابق ټولو غریبانو سره په دې یخو حالات کې ژمي کې بس د هغو لاسنیوی وکړي، او د ټولو خلکو څخه هیله کوم خپل ماشومان خپل ځانونه په دې یخ یخنۍ کې توده وساتي. نو ما دا لنډ پیغام وو.
مننه. مدقیق صاحب، هغه د کړکۍ مسلې ته به راشو او د دې مرستو مسلې ته به هم بیا وروسته راشم. د کړکیو په دې وروستیو کې تقریبا په دنیا کې دا ډېر دود شوی دی چې د دې لرګي د کړکۍ د لرګي او د آینې ترمنځ یو ربړ ورکوي. دغه ربړ څه ده؟ د تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هوا د جریان مخه نیسي چې له بهر راځي. دغه رقم واړه شیان د افغانانو ترمنځ دود نه شول، البته دا تر ډیرو پورې شاري کورونو ته دا مسله متوجه ده. او په اطراف کې هم څوک کولی شي دا کار وکړي، څرنګه؟
بالکل، دغه د کړکیو په مجموع کې د کوټو اصلاح کول په هغه پاس کې یوه همدا خبر ده چې موږ څنګه وکړی شو د انرژي د فرار مخه ونیسو. کله چې موږ انرژي وایو، که دا تودوخه یې خپله انرژي ده، او که چیرې کوټې ته سړه وه راولو، دا خپله انرژي ده. یعنی د دغو د فرار مخه څنګه نیول کېږي؟ یوه طریقه دا ده چې باید د کور یا د کوټې دیوالونه باید لږ پلن وي، یعنی د دیوال عرض باید زیات وي. معمولا اوس دا زیات رواج شوی ده چې دا د دیوال په منځ کې یو عایق ورکوي، دغه مستقیم ارتباط د کوټې د منځ د دیوال او د بهر دیوال طرف شده، د دې په منځ کې یو عایق ورکوي چې دغه رابطه قطع شي تر څو دغه انرژي پرې وساتل شي. بله طریقه یې دا ده چې موږ د ربړ ورکړو، یا اوس یو رقم سریخ راوتلي دي د شیشو په د نس په وخت کې د سریخو نه استفاده کېږي، هغه یې مخه نیسي. بله طریقه یې دا ده چې موږ مثلا د یوې کړکۍ په عوض دوه کړکۍ ورکړو، یوه د مخې طرف ته یوه د کوټې طرف ته.
متخیل صاحب، دا تاسو چې وویل مثلا د اروپا په زړو کورونو کې، اروپا خو یخه ده، د دوه کړکۍ به وي په دې زړو تعمیرونو کې چې دوه کړکۍ لري. په اوسنیو کې لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی دیوالونه پلن نه جوړوي، خو د دیوال د باندې یو جالۍ ورکوي. یا ما چې ورته کتلی دی، بیا له جالۍ سره بیا هلته لکه هغه کارک کاغذ نه دی، هغسې یو شی هم ورکوي. نو دا په یعنی ور دیوال هم دا کوټه بیرته ګرموي او دوی ګرمه ساتلی شي. د تاسو چې مدقیق صاحب، ستاسو تجربه کله چې د چاپیریال ساتنې په ادارې کې تاسو کار کوو، داسې راپور کله ازادي راډیو نه درلود چې فرضاً همدغه ستاسو اداره خلکو ته دغه رقم لارښوونې وکړي چې دوی څه وکړي که نه داسې کارونه هم کېدل؟
دا کېدل سي بار صاحب هغه وختونه خو خلال منتها موږ دا په هوای خلکو ته ورکړی دا هم د دغه وخت زمان کې هم په پلازمېنه کابل کې او هم په لویو اکثرو ولایتونو کې هم خلکو ته هم دغه ذهنیت ورکړی چې څنګه دوی په ژمي کې بدي نه استفاده وکړي او څنګه په اوړي کې استفاده وکړي څنګه له اوبو نه استفاده وکړي څنګه هوا پاکه وساتي څنګه مثلا وساتي په مجموع کې دا برنامې موږ درلودې بعض وختونو کې د غیر دولتي مؤسساتو په همکاري باندې عملي مثالونه خلکو ته ورکړي دي مثلا د لمر له انرژي نه څنګه دوی کولای شي پخلی وکړي څنګه ګرمې اوبه لاسته راوړي یا د څنګه برق لاسته راوړي د لمر له وړانګو نه یا مثلا د کوټو په مخ کې به دوی ته عملي ورښودل چې څنګه دوی کولای شي دغه د ګلخانې سیستم چې ورته وایي دغه د کوټې په د کړکۍ مخې ته به د لرګي یا چوکاټ غوندې جوړ شو بیا به په هغه باندې پلاستیک ورکړي دا پلاستیک به د ورځې لخوا نه مثلا تحویه د کوټې کېدله د شپې به دا پلاستیک بندېده بیا به دننه کوټه بېخي ګرمه وه او په خپله ګلخانه کې به مثلا دوی کوای سوی چې بعضې بوټي وساتي یعنې مختلف طریقې او مختلفې لارې وې چې موږ خلکو سره کار کوو خو په مجموع کې د خلکو ذهن اړول دا د یو کال دوه کال ولس کالو خبره نه ده دغه مثالونه چې زه ورته ورکوو یا د اروپا یا زه د افغانستان مثالونه ورکوم دغه د خل په تیرو سلو کلو کې خلک دغو تجربو ته رسېدلي وو ولې په ډېر خواشنۍ سره چې په ډېر کم وخت کې خلکو رجوع وکړه عصریت ته بې له دې نه چې دغه د خپله د محیط اوضاع او د چاپېریال اوضاع په نظر کې ونیسي مثلا په داسې ځای کې خلکو کورونه جوړ کړل چې هلته اوس سیلابونه راځي دي کورونه ورانېږي تلفات ورکوي ولې دا کار پخوا نه کېده مثلا سیلابونه موږ درلودل یا مثلا مخکې د یو ورور د ګرمسیر د هلمند زنګ ویلی وایي خلک د کوټو له کمښت سره مخ دي په مجموع کې د هلمند ولایت د طبیعي شکل باندې دغه نباتي فرش ډېر کم لري زه تللی یم زه ګرځېدلی یم ما دا خلک لیدلي دي په ګرمسیر کې چې په دښتو په ریګ منطقه کې یو خاص بوټی ده دا بوټي د ټول ریښو راویستلي دي او دا یې سوځولي دي په بازار کې هم اوس دا ریګستاني ساحه ډېره سوې ده هم خلکو ته ستونزې ډېرې کړې دي هم به وحشي حیواناتو ته د اوسېدو ځایونه تنګ شوي دي په خلکو باندې حملې کوي یعنې مختلف دا د چاپېریال مسایل ډېر دته په انګلیسي کې کمپلیکیټډ ایشو وایي یعنی مختلف آباد لري چې یو کړي ته ضرر رسېږي دا فکر وکړه چې لاس پنځله کړي متضرر کیږي او مستقیما د انسانانو ژوند ته خطر پېښوي نو دا تک خلک پاملرنه ونه کی دا ستونزې زه اوسه کال خو په پارشه کال تیر سي ولې په راتلونکو کلو کې زما ډېر تشویش ده چې دا ستونزې به نور هم زیاتې
متحقق صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې بوټي له ریښو راباسي دغه د نباتاتو ته په مجموع کې عام افغانان یعنی ولوی برخه ډیر پام نه کوي زما په یاد دي یو وخت په کابل کې مکتب ته تلم نو شاروالی نه نیال نیالی نیالګي کرلی وو هلته یې شو په دې کوڅه کې جنو ماشومان به ماتول یعنی یو څوک سی په پلازمینه کې ووسی په پایتخت کې ووسی او مکتب ته هم ځي هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا نیالګي زه ماتوم په حقیقت کې خپل پښې وهم او دغه نور چې تاسو یاد فل چې په هلمند کې دوی بوټي لري شو راباسي او همداسې ازادي راډیو یو راپور درلود په کونړ کې یو ډول بوټی دی چې هغه نوم یې دغه فعلاً هیر شو چې په هند کې ریشې خرڅی شي د دوا لپاره پکاري شي خو هغه ریشې ما له یو چا سره دوه کاله مخکې ګمان کوم خبرې کړې وې هغه وویل سې دا داسې کېدی شي چې یوه برخه یې څوک راوباسي او خارج ته صادره کې خو ټول یې راونه باسي خو خلک یې ټول بېخه راباسي چې دا بوټي اوس ډېر کم شوي هم دي او قیمت یې هم زیات دی یعنی یو عامه پوهاوی په مجموع کې ولې په افغانستان کې تر ډېرو خلکو پورې نه رسي مدقیق سي
سیبر صاحب موږ دغه د طبیعي منابعو په مدیریت کې یوه اصطلاح چې دا تقریبا نوې اصطلاح ده هغه ته دغه پایداره استفاده وایي یا په انګلیسي کې ورته وایي سسټینبل یوز دغه سسټینبل یوز معنا دا ده په ساده الفاظ ووایم وایي دغه دنیا د طبیعت چې خدای پاک خلق کړی ده د بشر لپاره داسې حیثیت لري لکه د باغ یعنی د باغ له میوې نه له پیداوار نه باغدار استفاده کوي، ولې خپله ونه ساتي ډېر ښایي ساتي. یعنی دغه سیستم باید موږ له حدیات سره باید په ذهن کې ولرو. یعنی که چیرې لرګي ته ضرورت لرو د سونګ لپاره، ونه باید پرې نه کړو. چې په ونه کې هر کال دومره کافي وچ شاخونه موجود دي چې هغه که زحمت لږ وباسو هغه پرې کړو، هېڅ مشکل نه لري. یا که ریښې ته ضرورت لرو، داسې ریښې دي چې هغه مثلا که چیرې موږ قطع کړو خپله ونې ته ضرر نه رسوي. یعنی دغه شکل په د هره برخه کې که ته فکر کړو چې که دا تلځایونه دي، که دا د اوبو منابع دي، که دا د خاورې منابع دي، او دا ټول په طبیعت کې دغه عمده څلور اجزاوې چې موږ لرو دا په هغه شکل باندې که استفاده وشي نو د بشر رفاه منځته راوړي. اوس د تا د سوال په ارتباط چې ولې خلکو ته مثلا دا پوهاوی نه ده ورکړ شوی، د پوهاوي لپاره په تېرو وختو کې موږ مختلفې طریقې استعمال کړي دي، استفاده ترې کړې ده، او معاصره لاره او طریقه یې مطبوعات دي، او زه څه موږ غږیږ دا رسنۍ دي. خو په خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه خپله رسنۍ هم دې مسایلو ته توجه نه کوله. د ما ښه په یادېږي کله به چې موږ د چاپېریال یو باس درلود، یا به کومه لمانځنه درلوده، یا به کوم ستونزه درلوده، نو مطبوعاتو ته به م زنګونه ویل، دوی ته به م خواهش کوو چې راشئ شرکت وکړئ، حداقل هغه موضوع ته انعکاس ورکړئ. نه راتلل، توجه یې نه ورته کوله. دلیل دا اوس خپله په مطبوعاتو کې دغه پوهاوی موجود نه و، د چاپېریال په ارزښت
نه پوهېدل. خو افغانان سیاست کوي، افغانان سیاست کوي، فکر کوي، هغه د څو سوه پېړۍ پخوا پاچاهي فکر کوي. یعنی که پاچا سم و هر څه سم دي، او حال داسې که هر غړی د ټولنې سم و ټولنه سمه ده.
نو دا مې مثال راوړ که چېرې مثلا د مطبوعات په وخت کې قام پیل کړی وای، او دغه سره په څنګ کې موږ دغه عامه پوهاوي ته دوه لارې انتخاب کړې وې. یوه ته موږ دغه رسمي پوهاوی ویلې، او بله ته غیر رسمي پوهاوی ویلې. چاپیریال مسائل شامل کے دیپارٹمنٹ لپاره دا او د دې سره په څنګ کې د هغه اساس له وزارت سره کار کوي چې د ملانو له خوانه د مختلف مسایل چې په ټول مطرحو نو دا یو رسمي لار او غیر رسمي دا چې موږ به مثلا د غیر دولتي ادارو نه له تجارانو سره، له عامه خلکو سره مختلف طریقو باندې ارتباط ټینګو، او سره به خبره کوله چې څنګه عامه پوهاوی پورته بوزو د په مجموع کې د چاپیریال په څیر کې. زما دا خبره تکرار نشي، ما اشاره ورته وکړه چې دا په عامه پوهاوي منځته راوړل په ټولو ملکو کې کلونه کلونه وخت اخلي،
خو زموږ په وطن کې اوس ډېر سست روان دی. البته متخصص صاحب سست خبرې
ماشومان د مکتب متعلمینو ته د نیالګۍ ماتاو یو زه خپله شاید نه وخت ما دا پروژه درلوده، دا ماشومان به مې لیدل کور ته به ورغلم چې دا ماشوم د نیال ماتې مور به ویلې، دا ما ورته ویل چې دا راوړي دا سماوات کې ډېر ښه سوځي
دا ستاسو یو اوریدون کې دا یغه ته باور شو، دا ستاسو د خبرې په تایید چې ستاسو ادارې دغه هڅه وکړه چې د پانتون په نصاب کې دا شی شامل شي. د ازادي رادیو په ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام کې څو میاشتې مخکې له د پکتیا د پانتون له استاد لاروی سره خبرې کولې. هغوی د چاپیریال ساتنې په برخه کې یو کتاب تالیف کړی و چې ګمان کوم دا لومړی کتاب و سي په پکتیا کې د چاپیریال په ارتباط لیکل شوی دی، یو تالیف شوی او خپور شوی دی. اوریدونکو ته به مخه کوو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک
کړئ. السلام علیکم، جان محمد د هلمند ولایت خبره کوم.
وعلیکم السلام.
نو ما پښتنه دا و د میلمه صاحب څخه چې دغه بوټي چې دی غالبا به دغه د وشمرغي په نامه چې کوم بوټي دی دا په داریګو کې ستا.
بله.
اوریز ماجه
وو سره
نو دغه خل او دا خلق دی موټران په سی بی ای ټکشران په سی بی ای دغه د هر کال به ډیر ډیر د بیخه کاجی په موټران او ټکشران کې راوړي به ډیر په وړیا به باندې خرڅي نو دغه پرځای خبره ده چې دغه بوټي د ډیر خلکو د ډیر ځای کې دول سره سره دغه دوی او غرز غبار او دا شان ډیر زخ زیات سوي دي په دې ساحو کې
او مننه تاسو را سره وسی و درېښه سي متخخ صاحب څو وړاندیز لري متخخ صاحب خو نو په ورته وخت خلک بوټو تم ضرورت لري خلک باید څه کار سره وکړي
ګوره شیبار صاحب دا ورور سي خبره وکړه د وشمرغای د ریګ علاقه کې د ریګستان د قندار او زلمند کې د ریګي علاقې سي لرو په دې کې دا په ځان ته ایکوسیستم لري چې دا رشد کوي دا ډېر کلک زړی لري دا تخمونه ډېر کلک دي دي او د دې سره په څنګ کې یو مرغه ده چې موږ په پښتو کې هغه ته څاړی وایو دا څاړی په همدې په هیڅ کې ژوند کوي خلاصې څاړی مې دې بوټي نه خوراک کوي دغه د دې دانې خوري د دانې سختي دي دغه څاړی هزوای نشي د دې له فضله مواد سره د پرې کې انتشار پیدا کوي یعنی چیرته چې دا تخم ولوي د سفلي بارانونو سره راغلل دغه تخم دمو کوي برته دغه بوټي بیا زیاتیږي اوس خبره چیرته ده خبره دا ده چې اول هلته خلک د څاړو ښکار کوي خپله خلک یې که نه کوي بهرنیان راځي د څاړو ښکار ته یې مخه کړې ده که دغه مرغه نه وي د دغه تخم نه تکسیبېږي په طبیعي شکل باندې دې ته باید انسانان ورشي دا کار وکړي وزریږ علاقه وګوره اول ته پروژه وګوره او هلته د انسانانو د دغه طبیعي سیستم موږ په خپل لاس اخلو ویجاړوې دې سره په خوا کې دغه بوټي ټول له بیخه راباسي
مدقق صاحب
تاسو زحمت کې چیرې ورکی دا وچ بوټي دا وچ لرګي راټول کی کافی لرګي دوی تلاشه ورزي خو دوی یوې منطقې ته ځي چې څو ونه بوټي پخ دا ونه نه دي دا بوټي دي دا بوټي چې په ثوره د لبیخو راباسي چې ترانو کې چې راځي خپل کور ته راوړي یا خرڅي
او له شګو یې راځلم اسانه وي
خو دا ټول چې باید تغییر راوړي دا کار باید ونه کی دغه وچ راخونه وچ د دې په بخه ته وراله دغه نه باید خپله وکی او د ښکار مخه باید ونی شي
جان محمد رور تر سره
بل
او ګوره د مدقیق صاحب دو ډور مهم موضوعات ته اشاره وکړه یو خو خدای ته وګوره هغه مرغان مو وزنه دغه به څه غوښه یې ستاسې خوري او بل دا بوټي داسې مرا ریشو مرا باسي څنګه
خود دا خو په دواړو پر ځای خبرې دي دغه مشکل چې دغه دی تاسو وایس په دې کې زده سره موافق یم او لکه څنګه چې دی وایي دغه مرغان چې دي دا خو اکثره بهرنیان دا زیاره خلک دغه کوي او شکار کوي موږ خلک خو نه کوي نم کوي چندان نو سره ډیر نه کوي نه او په یم نه موږ خلک په دغه دا عامه په هوای ورشته خبره ده چې غواړي نو دا مشکل ستاسو موږ خواته دغه او دا بوت چې دي دا به ښه کار راوړي یا خرڅي خپل کورو کې استعمالي دغه مشکل
خودل تاسو ګوره دا عامه په هوای څنګه راځي دغه اوس چې تاسو د مدقیق صاحب چې متخصص ته خبري واوریدي کدا تاسو په خپل کور کې وکی ستاسو د کور والا به دي ستاسو د تر په کور کې وکړي د تر کور به د ماما په کور کې وکړي دا به ټول کله لدی خبر شي دغه وشمرغي بوټي لبی خمه باسي کنه بیا به هم جوړي وي هم به وشکالي وي
بجی کې بښنه غواړم لوی وند مطبوعات خپل شي تر ټول مطبوعات په دې کې اړین تمامي جزما په نظر باندې
خدغه د مطبوعات دغه ازادي رادیو ستاسو رادیو ده دغه د ازادي رادیو کې دا موضوعات راخلو مختلف موضوعات راخلو
الله دې خیر در کې و چې نورم تاسو و کې نور رادیو غانو خو بس خلک دې ته وسادې زما دغه ته فکر سو مثلا په خوانو دې ته فکر می خدای مې ولیدل چې دا د بیا خخیږي یو رقم ځان می احساس او خودونه سر می نخلاص دي چې دا بدونه ځان اړي چې بیخي به چپیرال ته توان سي
بس په امدې هله چې تاسو خپل کورنۍ خبره کوي او نور خلک هم ترې خبر شي مدقیق صاحب بس تخبرونه وخت مو سرته ورسید ډېر مننه چې په زپوی مسه وخت مو هم کم او بیا مو هم په خبرونه کې برخه را سره واخیسته او کور مو ودان لاغو اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړه زنګ ووهه د مایکروفون ستاسو تر بل خبرونه اوریدونکو هم په خدای سپارم ښه وخت
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري صفه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.